السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او ویل چې دا پیښه به وڅیړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې بیل دی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي. د دغه وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. بلورته په دوشنبه کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل کېدل په کلکه غندلې دي. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل چې د تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. د اعلان یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخل شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. او همداراز هر څوک چې د هیواد لپاره خالصه ګټه نه لري او یا د دې وطن د مینې وړتیا نه لري و ایستل شي. تر اوسه روښانه نه ده چې ترامپ د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغې ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لک تر لګه درې اتیا کسان چې پکې یولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي ویلي چې د یو ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونې پیښې کې چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه تر اویاو ډېر نور ټپیان شوي. د دې 23 پوړیزې اپارتماني ټولګې په اتو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم، ز احمد تکل د آزادی پچپوک دی پروگرام تاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینې مڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال لس کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته متحده ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوار میلمنو ته خره غلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلې تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو راډیو طریقه ټولو هغه افغانانو ته موږ هم اوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورید د دې په خوښي نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر رسنیو کې ویل شوی، نو د دې سره انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا هغه افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ایس سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړ چې د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته، یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې لري، دا چې د دې خلکو د جوړانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دا چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخوانی حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېمو ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غټترین تاوان به همدا یې د وروستو لپاره ده. لیکن نور کوم داسې نه څه کولی چې مثلا دوی د کیسونه رد کړي، رد په کوم صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي، هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي، نو اوس لپاره کیسونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بس ځنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یوه پیښه وشوله چې مونږ ولیدل، ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال جواب پوښتنه ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه راوخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوه له خلکو. فکر کوئ چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي؟
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم دغه نه امپلیکیټډ ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو، چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو. خو د دې پېښې په اړه باندې تر اوسه پورې هېچا څه نه دي ویلي چې آیا د دې پېښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هېچا یې واضح نه دي. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېر زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې، د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې، کوم نېشنل ګارد چې سفیران هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پېښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پېښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې، یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډېره زیاته مننه سانسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو، او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره، تاسو واورېدل د سانسور صاحب خبرې مو واورېدې، په امریکا کې دننه د دې پېښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی، له دې خبر شوی او ومو لیدل، د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا له کڼوال څوک کېدلی شي؟ فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی؟ که و، نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول؟ آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي، شخړه به کړې وي؟ د دې موضوع، د دې خبر ډېر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، ستاسو قهرمان میلمه ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
منتظر
من غبات منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات صحی، یعنی پولیسو تحقیقات صحی دی، لیکن پر صورت دا یو واقع دی چې پیښ شوی، او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نو، د دې پیښې نور آواز معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو د نن په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه
کې. اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي او د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې به په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
بله زما هدف دا دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی، نو داسې معلومېږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزو چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکهي کار دی، د ترهګري سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري، یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي، یا د هر د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ، او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکهي نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي، او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکهي کار وي، شبکهي عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپله امریکایان، خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې، دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته، چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واوریدل چې له نامعلومه سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د دې ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود. د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي یاست او موږ سره خبرې کوي. یوه بله مسله چې غواړم تاسو خبرې پې وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستۍ کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هیوادونو کې اروپایي هیوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هیواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزي نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو. لیکن افغانستان کې یو مسله چې موږ ازان افغان لکه افغان تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، د دوی سره یې کوم اسناد درلوده، یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی، او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل او په هغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. هلته شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل او دوی وویلې چې مونږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړ. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق وو. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي. نه امریکا ته دوی ته اجازه سته ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپل امریکا کې دي چې دوی ته اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل. نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم، لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار تکمیل شي دوی ومنل شي.
مننه اکبر صاحب. وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم وپوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول، امنیتي بک ګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د ده له نظره د دې سپینې ماڼۍ مخې ته د پرونۍ پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشت دي، زه مطمئن یم ټول خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو توریستي موضوع به نه وي، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څېر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه را باسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښونکي خلک دي. او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته، او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر شوم، ما ته خپله ډېر د خفګان موضوع وه، ځکه موږ ډېر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټوله چې همدلته راغلي دي د یو ښه ژوند، د یو اسا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما دپاره او د ټولو هغه افغانانو دپاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، د هغو ټول دپاره دا ډېر د خفګان خبره ده، او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کېږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندېږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل، د یو اس ای اس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده، هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي چې انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. پرختیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب په خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده، او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې، دا نو کلکټیولي امپکټ کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي ده. نو د دې خبرې په اساس باندې به داسې ووایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي، نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. که چې کله یو منفي خبر راځي، که هلته د دوی په ژوند کې یو افیکشن هم ونه لري، یو تاثیر هم پرې ونه کړي، بیا هم دوی خفه کېږي. نو خفګان ډېر زیات واقع شوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځي دي یا اروپا ته په تګ کې لاره کې دي، د ټولو په اسایلم باندې پیاونه باندې فکري وو، یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پرې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدېدل نه دي په کار، څوک بېخي ناامیده دي چې زمونږ داسې کار وسه. د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنی په مختلفو سټېټو کې، په شیکاګو کې کرایم ډېر دومره لوړ ده چې له هر دغه ډیسي کې، په بالټیمور کې، د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً په رسنیو کې رامنځته شوې ده، او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده. او طبعاً د اوس لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه د اسایلم د یو سایز رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کولی شي یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
سمه ده زبر هغه پختنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وچی وای افغانان سولخوخي خلک دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سولخوخي خلک دي مګر په همدې واشنگټن ڈی سی او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په هي هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښې سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچیر په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري ډېر نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې د لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت د تضادن لري د خلک خپل قطو کې قومونه رقم مسایل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زه د پخوانی ورور خبره تاییدوم افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په خایسته دي ډېر چکري خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي نو ته ډېر احترام کوي نو دا باید د چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته دی یو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مزدومنه سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې وویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او هم د څه بر انعکاس امرځ متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یو څه افغانان د جذب خفه کړ
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به له اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکی لرو چې ګورو دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولاته څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویګی نو یا مهرباني وکړئ ملمنونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کته کال صاحب محترم ایو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوی ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزل دا کسان چې د دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکا کې میشته نو دا بریچ دی موږ مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دا دی وکړي چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانه باندې وسی تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادې مثلا په 2000
اتل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعات او معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان دی بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپاشي مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکړئ نور څه وایست
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکال صاحب محترم استاسي وګوري دلته د امریکای او سرتیرو کستا سیادې نه پوهېږم 2000 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دی ول د شپې د دې حساب خراب په یو کور نه وتلو امریکای سرتیری تکال صاحب خدای باور کوله ساتلس نفر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشومان په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماړی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید امریکایي کبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متکه احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری درسته بعد په افغانستان تراسي په امریکا په خارجانو باور ولا کته تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت ایز خبر نه ست تکل صاحب
ډیره زیات مننه له تاسو نه د خلک د دل کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دی هغه دلیل دا دی چې د خلکو لپاره په افغانستان کې د نن په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلې مګر اتل صاحب ک نور څن لري پښتنه ک نه لري مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب ښه خبرونه ولري د لاف امانه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکړي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په صفو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خرغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یو اتمر صاحب ورته نظر نه پدې اړه و دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه دوه امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلې دي فکر کوم دا
وژلې نه دي وژلې نه دي فقط یو تاسیس زبلای صاحب یو تاسیس چې وژلې نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روغتون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همدا چې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسيین اوسېږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسېږي نو که د هغوی دوه عسکر کپتان کیږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلاح وایي یو ډول اوري ولړی هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دي هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنپشتن داده په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبريالان کیسون عام کسان په کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبري هسته د مختلف کسان د مختلف توقعو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان که هغوی په عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډیر زیات د اصل د امریکایي نهلته مهاجر ډیر زیات اوسېږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو ته ورته وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دي امریکې ته تللی دي او هلته مهاجر شوي دي دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي هم په دې کې متخصصین شته دي هم په دې کې عام کسان دي لکه د ریوال ترجمان یا مثلا ژورنالیست هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایان سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظ دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکړي یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده. په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسېږي، لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ. زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالې یا جنایت هغه وشي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې، بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي، پرسونل نیسي، او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کوي. یعنې د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي، معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی، دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، دې سره بیا هغه کسان په مجموع کې، دا یو لوی یعنې سکرینینګ او یو لوی پروسه دی چې هغه باید عملي شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته ووستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ، دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پر مخ بوتلی.
کور مو ودان، د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کړو. سمسور صاحب، په امریکا کې د په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرحه دا ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم، سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوئ دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوې چې امریکا کې با دولت په وسلو کنټرول لري، با ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نه شته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغو وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نه شته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولای چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولای شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي. یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونه کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا رابرسیره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ، دوی په د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دائم دا د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل، چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي. ان نور پیښې هم شوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي. خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پرې وکړي.
کورمو ودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو، ډېرې زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کیدای شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کله سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی، په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي، دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی. که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو، نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه موږ لاړ شو، دغه هیوادونو ته دا پکار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي، د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې، هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی، ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل تله، دوی ځینې اوادس داسې لیدلي. ما خپله تر اوسه زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې، د یو سړي څلور زامنه، ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي، هماغه څلور ورځې همالته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په الوان کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم را یوځای کې، طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي، چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي، دغه کار ته دې لاس پور کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستونې شو.
کور مو ودان. یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډېره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډېر خپه او خواشینی دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل، زه به لاند درته وایم. افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولی شي. ښه خبره داده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقونه دفاع کوي، له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې، او له مخکې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب ووایي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ رادیو تر بلې خپرونې پورې، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خپرونې مو واورئ.